دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. زه اجمل لاندې یم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هیلې په زیاتېدو دي. د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. دا مو د نننې خبرونې د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق له اوکراین سره خپل مرسته تر هغه بند کړي چې دا څرګنده شي آیا د دې هیواد اوسنی حکومت دوام کولی شي او کنه. بلخوا رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو همشپیر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي. و مخیل دینا چه نوریاس نوری ده خبرونو تفصیل در توران دیکلی کابل تزو او التا لرحمت الله افغان سخا ده افغانستان الوان خبرون آورو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغیز وکړي. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شوې او په بغلان ولایت کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغیز وکړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل ملا حسن رحماني خیر غوښتونکی کس و چې د امنیت او ثبات لپاره هڅې کولې.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري. ولې دا چې یو افغانستان د سولې دپاره یو ښه نیت درلود نو دا به واقعا د سولې پروسه کې یو څه نیمګړتیا رامنځته کوي.
د ځینو راپورونو له مخې ملا حسن رحماني تیره شپه په مرموز ډول وژل سوی. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د ملا حسن مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نوموړي د ځیګر سرطان درلود. ملا حسن رحماني د طالبانو د هغه پلاوي غړی و چې تیر کال یې د چین په رمچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د روان مریض کال په تیرو نهو میاشتو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شوې ده. د کابل امنیه قوماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې وویل پولیس هڅه کوي چې د جرایمو کچه نوره هم راټیټه کړي.
شپږ دېرش فیصده سې کاهش راغلی په جرایمو کې. د اول د حمل د دغه کال نه موږ ارزیابي کړې. دغه اوس ولاړ یو تقریبا درې ورځې مخته له دې نه درته ویلی سم، یعنی درې ورځې، یعنی پنځلسم د دلوې پورې.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه چې په تیرو درې اونیو کې په کابل ښار کې د بېلابېلو جرمونو په تور 318 تنه نیول شوي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 18 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیه قوماندانۍ سرپرست محمد عباس نظري نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې 15 کلي له وسلوالو طالبانو پاک شوي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې د ډنډي غوري ولسوالۍ په عملیاتو کې هم د پام وړ پرمختګ شوی. او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو کمیسیون نن د خصوصي رسنیو د تاسیس او فعالیتونو د څرنګوالي رسمي جریده معرفي کړه. د دغه کمیسیون رئیس خپلواک صافي نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل په دې جریده کې د خبریالانو حقوق او د ټولنیزو رسنیو د فعالیت ځانګړتیاوې ځای په ځای شوې دي.
اصلی هدف د دې مقررې همدغه د چوکاټ تنظیم د خصوصي رسنیو څور تاسیس کېدای شي، څور فعالیت کولی شي. دا ډول د رسنیو د کارکوونکو د حقونو او امتیازونو برید څه دی؟ ټول دغه مقرره په همدغه موضوع باندې راڅرخي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ژمنه وکړه چې د خبریالانو او رسنیو د اغیزمنو فعالیتونو په خاطر به د دې مقررې د موادو له پلي کولو سره قانوني مرسته وکړي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې د افغان حکومت له دې اقدام هرکلی کړی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
آزادي سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص ځمکني ځواک لاستولو سره موافقه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون وویل سوریې ته د ځمکني یا خاص ځواک د استولو په اړه بحث روان دی او سعودي عربستان په دې عملیاتو کې د ګډون لپاره د خپلو خاصو ځواکونو استولو ته تیاری ښودلی. الجوبیر دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په واشنګټن کې په هغه کتنه کې وکړه چې تمرکز یې په سوریه کې پر روانې جګړې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان له داعش سره د مبارزې لپاره سوریه او یمن ته د ځمکنیو ځواکونو د استولو په اړه بحثونه تایید کړل. په امریکا کې یوې محکمې د داعش ډلې د وژل شوي مشر پر مېرمنې تور لګولی چې د برمته شوې امریکایي کایلا مولر په وژنه کې مرسته کړې ده. نسرین اسد ابراهیم بهار چې په ام سیاف مشهوره و تیر کال وروسته له دې چې ونیول شو اعتراف کړی و چې دې او خاوند یې مېرمن مولر چې د یوې مرستندویه ټولنې کارکوونکو یرغمل کړی او په بند کې ساتلې وه. امریکایي چارواکي وایي مېرمن مولر د اثرات په موده کې څو ځلې د داعش له مشر ابوبکر البغدادي سره زنا ته اړ کړی شوې وه. امریکایي څارنوالانو ام سیاف له یوې نړیوالې تر روسي ډلې سره په داسې مرسته تورنه کړې ده چې په نتیجه کې یې قتل شوی. دا قضیه د کایلا مولر د مړینې له تایید څخه یو کال وروسته رابرسېره شوې خو معلومه نه ده چې آیا ام سیاف به د محکمې لپاره امریکا ته راوستل شي که نه. په دمشق کې د روسیې سفیر وایي چې اټکل کېږي چې په سوریه کې به په اوس وخت کې لزره د روسیې اتباع ژوند کوي. الکساندر کینچک تاس خبري آژانس ته وویل په دغه شمیر کې هغه سوریایان هم شامل دي چې د کورنۍ غړي یې روسي پاسپورټونه لري. هغه زیاته کړه چې دا ګرانه ده چې د روسانو دقیق شمیر معلوم شي ځکه د روسیې ډېر اتباع نه غواړي چې له قونسلګرۍ سره خپل نومونه ثبت او راجستر کړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین سره خپله مرسته تر هغو بنده کړې چې دا څرګنده شي آیا د دې هیواد اوسنی حکومت دوام کولی شي. د اوکراین حکومت تېره اونۍ وروسته له هغې کمزورې شو چې د اقتصاد وزیر ناڅاپي له خپلې دندې لرې شو او د مالیې وزیر ناتالیا پاریسکو څرګندونو هم وښوده چې سیاسي ستونزو له نړیوالو پور ورکوونکو سره د اوکراین اړیکې له ګواښ سره مخ کړي دي. نړیوالو پور ورکوونکو اوکراین چې له اقتصادي رکود سره مخ دی په پښو درولی دی. د صدراعظم ارسنی یاتسینوک د قانوني اجراءاتو په اړه له یوې ارزیابۍ وروسته هغه دې ته اړ شو چې د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي او په کابینه کې پراخ تغییرات راولي. حکومت دغه راز د فبروري د میاشتې په نیمایي کې د پارلمان لخوا د عدم اعتماد له رایګیري سره هم مخامخ دی. اوکراین د اکتوبر له میاشتې راهیسې له نړیوال وجهي صندوق څخه د زیاتې مرستې د ترلاسه کولو لپاره سترګې په لاره دی. دا د هغو 40 میلیارد ډالرو مرستې یوه برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو لخوا دې هیواد ته ورکول کیږي. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو همشر ایالت کې د رای ورکوورو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په نیو همشر کې چې د نفوسو له پلوه نسبتا لوی ایالت نه دی خو دغه لومړني انتخابات په اوس وخت کې د کاندیدانو د ملاتړ د اندازې معلومولو لپاره مهم دي. د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا د یو کاندید د نومولو لپاره په سیالیو کې مخکښو کاندیدانو ډونالد ترامپ او سناتور تید کروز د نورو کاندیدانو په وړاندې د منل شویو اصولو ضد یوه تګلاره مخته وړي. په ډیموکرات ګوند کې داسې ښکاري چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن او ډیموکرات سوسیالیست سناتور برنی ساندرز ترمنځ سخته سیالي روانه ده. تېره اونۍ په آیووا ایالت کې د ګوندونو لخوا د مستقیمو انتخاباتو په ترڅ کې جمهوري غوښتونکو کروز او ډیموکراتانو هم کلینتن غوره وبلل. په راتلونکو څو میاشتو کې به د امریکا هر ایالت د خپلې سهمیې پر اساس د یو کاندید ملاتړ کوي چې په جولای میاشت کې به په لویه غونډه کې یو کاندید غوره کیږي. هغه کاندیدان به چې د دواړو ګوندونو لخوا غوره کیږي د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو بل سره سیالي کوي. او د یو بل خبر له مخې د امریکا د رسنیو ځواکمن شخصیت او د نیویارک پخوانی ښاروال مایکل بلومبرګ پرون اعلان وکړ چې ښایي د خپلواک کاندید په توګه د انتخاباتي سیالیو ډګر ته راووزي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبر.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغیز ولري.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري. ولې دا چې یو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره یو ښه نیت درلود.
ملا حسن رحمانی د طالبانو د یوې اعلامیې له مخې د ناروغۍ له امله مړ شوی دی، خو ځینې رپورټونه وایي چې د هغه مرګ غیر طبیعي و. په دې موضوع په رپورټ سربیره دا وایي چې د افغانستان د مالی وزارت په هیواد کې د عوایدو د لوړېدو او منظم کېدو لپاره مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د مپوهوي لړۍ پیل کړې ده. د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغول لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي. دا سیمه او نړۍ په مسلو کې بواوري چې هغه امریکایي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خونړۍ بریدونو کې په پاکستان کې لمیشت لشکرې توی بډلې سره مرسته کړې وای، دې ډلې وسلوالو د غبرید مخ کې دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکام شوې. دا انصاف پلټه او ازادي اوریدونکو 19 پروګرامونه هم په دې یو سات کې ځای شوي دي. لمک سره وسی د خبرونې لومړنی ریپورت راخلو وغه دا چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغیز ولري. د طالبانو د مخکنی رژیم یو شمیر غړي وایي نوموړي د سولې په خبرو کې مهم رول درلود، خو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د یو شخص مړینه نشي کولی د سولې پروسه منحرفه کړي. طالبانو دا تایید کړی چې ملا حسن رحماني د ناروغۍ له امله مړ شوی، خو ځینې رپورټونه وایي چې د هغه مړینه غیر طبیعي ده. قسیم سلمل یو رپورټ چمتو کړی چې اوري.
که لیوی خوال افغان حکومت سره د طالبانو د مخامه خبرو د پیلیدو لپاره کوششونه جاری دي، نو بل لور ته ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو مرموزه مړینه به دغه بهیر اغیزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کېږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بې اغېزې نه وي.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغېزه ولري، ولې دا چې یو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د هغه پلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال د چین په ارومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر نورو طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله د میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاری یوسف احمدي هم تایید کړي او په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود، خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل وژل سوی دی. اخوا د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور ژړی درلود.
تر کوم ځای چې هغه پیژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبیعي مرګ و او داسې یو بله دخلا زه نه ګورم پکې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پیژندل شوی شخصیت و.
د تېر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځندول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یو شخص مړینه دومره منفي اغېز نسی کولای چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي.
د سولې پروسې ته دومره زیان نسی رسولای چې هغه د خپل هغه اصلي مسیر څخه منحرفه کړي. د ملا حسن د مړینې له کبله البته که مخامخ کېدلم نور عوامل بلدي.
شغلی وزیر وای ملا حسن رحمانی د طالبانو په لیکو کې فوځي واک نه درلودي، نو ځکه شاید د مړینه د سولې خبري ډېر ستونزمنی نه کړي. خو نو مړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمه استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړې دي.
بلخوا په خوست کې د سولې شورا یو شمېر غړو او مدني فعالانو په یوه غونډه کې وویل چې د افغان حکومت په داخل کې ځینو ستونزو د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډونه جوړ کړي. دوی د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د هر ډول شرطونو پرته د په اول ګام کې د مخامخ خبرو لپاره چمتو شي. نجیب الله لوخیل یې په اړه له خوست رپورټ راکوي.
د خوست د سولې د شورا غړي، قومي مخور او مدني فعالان په هیواد کې قانون ماتونه، ظلم، د حکومت او شخصي خلکو د ځمکو او جایدادونو غصب، د واک پر سر د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافونه د سولې د ټینګولو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د اوسکار یا د ټولنیزو کلتوري او عامه پوهاوي ادارې لخوا په سوله کې د ځوانانو او مدني فعالانو رول تر سرلیک لاندې په یو ورځني سیمینار کې راغونډ شوي ول، ویناوالو یادونه وکړه چې په جګړه کې د ښکېلو افغانانو لمخامه خبرو پرته په دې هیواد کې ژر سوله نشي راتلای. د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسیني یادونه وکړه چې د نظام په داخل کې یو شمېر ستونزې د دې لامل شوي چې سوله زندنۍ شي او وسلوال سولې ته زړه خنه کړي.
حکومت شته، اساسي قانون شته، وزیر شته، رئیس جمهور شته، هر څه شته، خصور هتلیان نشته. په وطن کې ظلم وي، په وطن کې غصب وي، په وطن کې په بدشي جوړ نه وي، شمال جنوب وي، سولخه ولتر تلای شي.
قومي مشر سخی جان سرحدي ویل چې په دریم او څلورم هیواد کې د یو ملت د سولې لپاره تصمیم نیونه هومره ګټوره نه تمامېږي څومره چې هغې ته هیلې وي. ده د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې یو بل سره دې مخامخ کښېني، ګذشت دې وکړي او ستونزو ته دې حل لارې پیدا کړي.
موږ افغانان به پکسا سپیوو، ګاټې به سره شریکوو، ځولونه به شوته تریو، ناستې به یې موږ سولر سي. خو دا به ولرسي چې موږ نه د بهرني شوته شي، دا مو پرېږدي او دا به ولرسي چې موږ په قصاص را وپېږو.
د سیمینار د کوربنو په استازیتوب روان نورزي وویل چې
موږ د نړۍ د لرغوني جغرافیې د یوې برخې په توګه د دې حق لرو چې د سولې او ثبات په خاطر مو لاسنیوی وشي او بالاخره له دې بدمرغه او فلکتبار حالت څخه راووزو. د همدې په خاطر موږ ځوانان د ټولنې مخور او د فکر او نظر لرونکو کسان راغونډ شوي یو چې د سولې په اړه د نورو قشرونو د ونډې تر څنګ د ځوانانو او مدني فعالانو پر ونډې بحث، نظر او خبرې وکړو.
د غونډې په پای کې د سولې شورا غړي خوشحال حسن لخوا د غونډې پنځه مادې پرېکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې راغلي ول:
موږ په ګډه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر له هر ډول شرطونو پرته د خبرو اترو میز ته کښېني. موږ د غونډې ګډونوال په یو غږ د خپل ګران هیواد ځوان کشر غوښتنه کوو چې په خپلو سیمو کې دي د سوله ییز چاپیریال د رامنځته کولو او د جګړمارو د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي لپاره خپلې هیوادنۍ وجیبې په پوره همت ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې د تامینولو د مقدماتي چارو لپاره درېیمه څلور اړخیزه ناسته د فبروري پر شپږمه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. راپورونه وایي څلور واړه هیوادونه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په دې رضا شوي چې د طالبانو ټولو ډلو ته به د خبرو په پروسه کې د ګډون موقع ورکړل شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مالی وزارت په هیواد کې د عوایدو د لوړېدو او منظم کېدو لپاره مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې. د مالی وزارت چارواکي وایي چې دا کار به سوداګري سهولتونه رامنځته او سره به قوانین په ښه توګه عملي شي. یوسف خان صدران له کابل رپورټ لري.
افغان حکومت د 1994 کال د بیساری اوایدو دراټولیدو وروسته د روان 1995 کال د خو اوایدو لپاره هم سر له اوسه هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د مالیه وزارت د دې هدف او د شفاف او منظم او بسولت اوایدو دراټولیدو لپاره ټولو مالیه ورکونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوی پروګرام پیل کړ. د هیواد د ګمرکونو عمومي رئیس سید رحمان سعید د سه شنبې په ورځ د دې پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې له دې لارې به د سیستم د لا ښه کېدو لپاره د سوداګرو او مالیه ورکونکو نظریات راټول او نوي قوانین به تر دوی ورسوي.
په طرز عملونو کې تغیرات راوړو، قوانینو کې تغیرات راځي، ګمرکي تعرفه کې تغیرات راځي. شون تاجر او ګمرک سره لازم او ملزوم اجزاوي دي، هغوی باید خبر شي موږ څه تغیرات ته ضرورت لرو. تغیرات د دوی په مشوره کېږي، د دوی نظر پکې اخلو او قوانینو کې چې تعدیلات راځي د دوی نظر پکې اخلو، ځکه دوی موږ د دې نه عاید راټولو.
دا په داسې حال کې ده چې د مالیه او ګمرکونو په ځینو برخو کې د تغیراتو له راوستلو سره سره هم ځینې سوداګر د کمیشن کارانو ښکار کېږي کیږي او په ډیرو برخو کې فساد ته زمینه برابرې وي. د مالی وزارت وایي چې دا ماپووي دا پروګرام په ټولو ولایتونو کې د سیمینارونو له طریقه پلي کوي چې ورسره به د مالی اړوند قوانین پیاوړي شي. افغانستان تیر مالی کال له ټولو ډیر عواید 160 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي وي. په داسې حال کې چې ورته ټاکل شوی هدف 114 میلیارد افغانۍ وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم د سوداګرو لپاره دا پروګرام ګټور ګڼي، خو وایي چې حکومت باید د سوداګرو اساسي ستونزو ته پاملرنه ډیره کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی په دې باور دی چې ادارې باید کمې شي او د جواز اخیستلو پروسه اسانه.
هر څومره لنډ او د ډیرو ادارو نه موږ خلاص شو دا به ډیر ښه کار. څنګه به فساد د منځه لاړ شي؟ درې ادارې دي په خپل په ګمرکاتو او عوایدو کې چې هغه موږ تفتیشي په کال کې. ګمرک خو خپله دی، بیا د ګمرک مراقبت سیار دی، بیا د وزارت تفتیش دی، یولس تفتیشان نور دي چې اصلا د ده وظیفه نه ده. یوویشت ادارې جواز ورکوي، یوویشت ادارې. تاسو داسې یو ملک لیدلی چې یو لیسنس دی یوویشت ادارې ورکوي؟
هغه وایي چې په ګمرکي او پلټنو چارو کې د ولایتي شوراګانو د ځینو غړو، یو شمیر والیانو او بیلابیلو نورو چارواکو مداخلې لا هم شته چې دې کار فساد ډیر کړی دی. له دې ټولو سره د مالی وزارت هیله من دی چې په دا ډول پروګرامونو او ځینو تغیراتو راوستلو به د روان کال بودیجې ته چې ورته 131 میلیارد افغانۍ ټاکل شوي ورسیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.90 اورېدلی شئ.
آزادی او اوریدونکی په روانه خبرونه کې واوري.
اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم مسایل څېړلې دي، اسدالله لودین ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د حکومت دننه د اختلافاتو څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې څلور اړخیزې غونډې د قطر دفتر له لارې سولې ته د طالبانو پر هڅولو ټینګار کړی دی. په مطلب کې راغلي چې د سولې ټول اړخونه په دې هڅه کوي چې د خپلو چینلونو له لارې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي. د مطلب لیکوال د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې افغان حکومت ته وظیفه سپارل شوې چې د ملا محمد رسول ډلې طالبانو سره اړیکې ونیسي او پاکستان او نور هیوادونه به له نورو ډلو سره اړیکې نیسي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له سیاسي مافیا پرته سوله اوس د ټولو ضرورت دی. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالي شورا نوی مشر او نوی غړي ټاکل شوی. د ورځپاڼې په باور د شورا مشري ته پیر سید احمد ګیلانی او لومړی او دویم مرستیالي ته عبدالکریم خلیلی او فضل احمد معنوي ټاکل شوی دي. په سرمقاله کې راغلی چې فاروق ورداګ د دغه شورا د دارالانشا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د مقرریو پر سر اختلافاتو حکومت له ګواښ سره مخ کړی دی. په مطلب کې راغلی چې د لوړ پوړو چارواکو په مقرریو کې اختلافات د دې لامل شوي چې پر حکومت د خلکو باور راکم شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید لویه جرګه وغوښتل شي او د حکومت په اوسني جوړښت له سره بحث وکړي. په مطلب کې راغلی چې د ملي وحدت اوسنی حکومت حقوقي ارزښت نه لري او یوازې له سیاسي لیدلوري ورته کتل شوي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ناوړه او ناسم تبلیغات د څه لپاره. په سرمقاله کې راغلي چې په دې ورسیو کې د یو شمېر رسنیو او کسانو لخوا د حکومتي چارواکو د مخالفتونو په اړه بې اساسه او له واقعیته لرې راپورونه خپرېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او د کور دننه یې د اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید ډاډه اوسي چې حکومت په ښه لوري روان دی او ورځ تر بلې خپلې ریښې پیاوړې کوي.
سمز مغا غلا زده راډیو ناوړی. فراه ولایت ته د برېښنا د لاین د غزولو د پروژې تدارکاتي کار خلاص شوی او په راتلونکو ورځو کې به کار په عملي ډول پیل شي. د فراه ولایت د برېښنا مارې چارواکي وایي چې افغان ولسمشر دغه پروژه تایید کړی او د کار عملي چارې به یې یو معتبر شرکت ته سپارلې. نور حال له سیمې څخه د احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
فراه ولایت د برېښنا بکت لاین د غزولو 210 کیلوواټ پروژه تېر ورځ د افغان ولسمشر لخوا امضا شوې او د پلي کېدو لپاره یو معتبر شرکت ټاکل شوی دی. د فراه ولایت د برېښنا امیر عبدالناصر نظامی ازادي راډیو ته وویل د ډېرې موده دغه پروژه د ولسمشر منظوري ته پاتې وه چې له نیکمرغه پرونې تدارکاتي پروسه پای ته ورسېده او ډېر ژر به یې عملي کار پیل شي. د دغې پروژې په لار کې به 160 کیلومتره د برق لین د ایران څخه فراه ولایت ته وغځول شي. د فراه د برېښنا امیر وایي دغه پروژه به کابو 2.5 کاله وخت ونیسي چې په بشپړ کېدو سره به یې ټوله فراه ته ارزانه به برشنه برابر شي.
دیروز خوشبختانه از امضای خود رئیس جمهور گیره سپاس شد.
تیر از دنی کمان قدر پروژه ولسمشر خواهد تایید شوی که دیر جر به عملی کار و فرا ولایت که پیل شد آمدهشان در برد سبستیشن در پروژه کارم دیر جر شروع کیجی. در فرا ولایت توسیدون که دولت غوار شد در پروژه کار دی پجدید تو که تحقیق کنی تر چود تیر و پشن بیای کارون و نزنده ول شد او در فرا ولایت توسیدون که در برشنا خواندان شد دوی وای دولت باید پجدید تو که در پروژه تحقیق کنی او بیا در تیر زل پشن پر نیمالار پر نجده.
خلیل الله میوتن در فرا ولایت توسیدون که ما نظر د برق پاړه باندې دا دی چې د کچیرې زموږ ولایت برق راسي موږ کولای سو په بیلابیلو څنګه کې د برق څخه استفاده وکړو او اقتصادي پرمختیا زموږ په نصیب سي لکه د فابریکو کارخانو فعاله کیدل او پرته په سربیره پر دې چې موږ کورونه او چاپیریال روښانه کیږي.
زهره معاینه برادر کن برق که از ایران میای خیلی فایده دارن. دستگاه ها به فعال میشه، مردم جوان ها رو کار میشه، فایده زیاد داره. زور کارا هست دسی وقت وقت که برق بیا یک گیدگی برق میشه جوان ها گیدگی رو کار میشه.
فهمیدار که در فراد برشنا امیر عبدالناصر نظامی وای چې مخ کیران دغه پروژه په وړاندې ځینې خندونه جوړ کړي و خو زغه حل شوی او ډیر جربه دغه پروژه عملی کار د مرزي نقطې څخه پیل شي.
خب مشکلاتی بوده و حتی مشکلات در خود برشنا بوده و مشکلاتی در تفاهم مفاهمه بین ایران و افغانستان بوده.
مخکې ځینې سوندې په برشنا ریاست او ځینې سوندې هم د ایران هیواد جوړ کړي وي او ویل چې زموږ د برق ورتیا لږ ده خو زغه سوندې حل شي او ایرانی لوري هم چمتو ده چې برق فراته ورکړي. همداشان کله چې د پروژې تدارکاتي کارونه خلاص شي نو موږ ډېر اطمینان لرو چې دغه پروژه به عملي شي. ټاکل شوی وه چې د ایران څخه د برق د واردولو پروژه تیر کړ پلی چې خو دغه پروژه تر اوسه ځنډې تلې وه.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
هغه امریکایی چی پا 2008 میلادی کال کی دا هند پا ممبئی خار کی دا خونره و بریدونو پترس کی پا پاکستان کلمیشتی لشکر توی با دلی سرم رسک کرده وی دا دی دلی وصلوالو لده غبرید مخ کی دو نوری حسی هم کرده وی چی ناکام شیوی وی. دیوید هرلی چې د امریکا په یو زندان کې د 15 کلو بند موده تیروي یو هندي څارنوال ته په څېړنو کې دغه راز د دې حملې په تړاو له یوې غونډې هم پرده پورته کړې چې پکې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI ښکېله وه. نور تفصیل د نوریاس نوري څخه اورو.
ډیوډ هډلی چې د ممبئی په خونړۍ حمله کې لبرید کوونکو سره مرسته کړې د دوشنبې په ورځ یوې محکمې ته وویل چې په پاکستان کې میشتې د لشکرې طیبه ډلې وسلوالو د 2008 میلادي کال د نومبر له میاشتې مخکې د حملو دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې وې. پر ممبئی د نومبر د میاشتې په حمله کې 168 کسان ووژل شول. ډیوډ هډلی چې په 2013 کال د شیکاګو یوې محکمې په قصاوت کې د لاس لرلو په خاطر د 15 کالو بند سزا ورکړې اوس د امریکا په یوه زندان کې د خپل بند موده تیروي. هغه ویلي په دغه خونړي برید کې سخت دریځې لشکرې طیبه ډلې لاس درلود. د هند یو څارنوال اوجوال نیکم د هډلی څرګندونو ته چې د یوې ویډیویي اړیکې له لارې محکمې ته کړې اشاره وکړه چې ویلي دي لشکرې طیبه د 2008 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې دوه ځلې د حملو هڅه کړې وه چې برید کوونکو ته د اوښتې یوې پیښې له امله ناکامه شوې وې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هند لشکرې طیبه ډله د 2008 کال د نومبر د 16 حملو مسؤوله بللې ده. په دغو حملو کې وسلوالو د ممبئی ښار عصري هوټلونه، د اورګاډي مرکزي تمځای، د یهودانو یو مرکز او څو نور ځایونه په نښه کړي وو. دغو حملو درې ورځې دوام وکړ او هغه د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د زیاتوالي یوه منبع ده. نوې ډیلي له اسلام آباد غوښتي دي چې د دغې حملې اصلي طرحان د قانون منګولو ته وسپاري. 55 کلن هیډلی په امریکا کې له یو نامعلوم ځایه د هند ځانګړې محکمې ته چې د سعید ذبیح الدین انصاری په نوم چې په ابو جندل هم مشهور دی د حملې یو مشوک تره محاکمه کوي، اسناد او شواهد سپارلې دي. دغې محکمې په 13 دسمبر میاشت کې هیډلی په دې خاطر معاف کړ چې هغه ته شاهدي ورکړه، خو دغه معافیت په امریکا کې د هغه پر سزا تاثیر نه کوي. د هند څارنوال نیکم چې نږدې 15 ساعته یې له هیډلی څخه تحقیق کړی دی وویل هیډلی د جګړن اقبال او د علي ترمنځ چې د ده په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI سره کار کوي له یوې کتنې هم پرده پورته کړې ده. نیکم چې په ممبئی کې د محکمې بهر خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل دا واضح ده د هیډلی له اعترافاتو او ترلاسه شوو اسنادو څرګندېږي چې د ISI او لشکرې طیبه ترمنځ نږدې اړیکې وې. هیډلی چې د پاکستان د یو پخواني ډیپلومات زوی دی وروسته له هغې په بند محکوم شو چې اعتراف یې وکړ چې د ممبئی د برید کوونکو لپاره یې د اهدافو په موندلو کې مرسته کړې وه. هغه د حملو لپاره دوه کاله د ځایونو د موندلو لټه کړې وه او د لټون د هڅو په ترڅ کې حتی په کښتیو کې څنګلورو سیمو ته سفر کړی و او د بالیهود د سینما ستورو ته یې هم ځان ورنږدې کړی و. هغه په لومړي سر کې په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه کړې وه، خو وروسته د دې لپاره چې ځان د اعدام له سزا څخه بچ کړي له امریکایي چارواکو سره یې همکاري وکړه او په خپل جرم اعتراف وکړ. هیدلی د هند ځانګړې محکمې ته ویلي چې دی له لشکر طیبه ډلې سره په 2002 کال کې یو ځای شوی او د پرمختللو وسلو د کارولو په ګډون ورته دوه کاله پوځي روزنه ورکړل شوې وه. هغه ویلي چې د لشکر طیبه د مؤسس حافظ محمد سعید او د زکیور رحمان له کوي له خوا چې د ممبئی د حملو اصلي طرح بلل کیږي ورته روزنه ورکړل شوې ده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د آشنا رادیو خبرتیا مغاوري د زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري له نوریاس نوري سره پاتې کیږو. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبری شورا د غړي مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغیز وکړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل حسن رحماني هغه خیر غوښتونکی کسو چې د امنیت او ثبات لپاره یې هڅې کولې. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. کابل امنیه قمندانې وایي د روان مریض کال په تیرو 9 میاشتو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه 16% راښکته شوې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په تیرو 3 اونیو کې په کابل ښار کې د بیلابیلو جرمونو په تور 318 کسان نیولې دي. د افغانستان د ټولنیزو رسنیو کمیسیون نن د خصوصي رسنیو د تاسیس او فعالیتونو د څرنګوالي رسمي جریده معرفي کړې. د کمیسیون رئیس خپلواک صافي نن وویل چې په دې جریده کې د خبریالانو حقوق او د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو ځانګړتیاوې ځای شوي دي. سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص ځمکني ځواک لاستولو سره موافقه وکړه. په امریکا کې یوې محکمې د داعش ډلې د یوه وژل شوي مشر پر مېرمنې تور لګولی چې د برمته شوې امریکایي کایلا مولر په وژنه کې مرسته کړې ده. په دمشق کې د روسیې سفیر وایي چې اټکل کېږي چې په سوریه کې به په اوس وخت کې 10,000 د روسیې اتباع ژوند کوي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین سره خپله مرسته تر هغو بنده کړې چې دا څرګنده شي آیا د دې هېواد اوسنی حکومت دوام کولی شي. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو همشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه سباون کاکړې دروري ورپسې له یاده مباسي چې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه خبريږي.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي که په افغانستان کې یو قوي اقتصادي پالیسي عملي شي ګاونډیو هیوادونو ته به اړ نه یو. د خونی د بهرنۍ پالیسي مسول ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په هر برخه کې اسانتیاوې برابر دي. که په ښه ډول ترې ګټه پورته شي نو په 15 کلونو کې به په ډیرو برخو کې پر خپل ځان بسیا یو. د شغلی حافظي په خبره ګاونډي هیوادونو زموږ د ضرورتو او بند لاسخه ګټه پورته کوي او افغان سوداګرو ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي. په افغانستان کې د ګمرکونو عمومي رئیس وایي د افغان سوداګرو لپاره نوي قوانین په پام کې نیولي دي. د افغانستان د ګمرکونو عمومي رئیس سید رحمان سعید نن په یو غونډه کې رسنیو ته وویل دوی په پام کې لري چې افغان سوداګرو ته دغه قوانین تشریح کړي چې له مخې به یې په طرز عملونو د ګمرکونو په تعارفو او داسې نور مواردو کې بدلون راشي.
شروع به د احد بیا د کب د میاشتې په 9 په کابل کې وي. د کابل او د کابل د شاوخوا تاجرانو ته او مالیه ورکوونکو ته بیا به همداسې نور ولایتونو ته.
سعید زیاته کړه دوی به د سوداګرو او مالیه ورکوونکو د عامه پوهاوي دا پروګرام د هود له 9 څخه په کابل کې پیل او وروسته به نور ولایتونو ته استازي واسوي. د نومړي په وینا د قانون په تطبیق سره به د افغان سوداګرو ستونزې حل شي. په شمال ختی زون کې 6000 کروندګرو شوز ته لاس ډوله د سبزیجاتو تخمونه ورکول کیږي. په یاد زون کې د مالداری او باغداری څنګه مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې د دې تخمونو د ویشلو څخه د دوی هدف دا دی چې بیروزګار شوز ته د کار زمینه برابر کړي. د شغلی ملاخیل په خبره د تخمونه په تخار، کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې ویشل کیږي او دوی کوشش کوي چې نوموړی پروګرام نور سیمو ته هم وغځوي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 120 پوله، یو پاوند 8.5 افغانۍ او 15 څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1460 افغانۍ. د خبرونو پای.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوایي
کوتي ازري په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. دوستانو، په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکي ستونزې راخستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ترینر په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر اوسه پرې حقوق نه دي ورکړل شوي. دغه ستونزه په خپله دغه اوریدونکي له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو تن له دې کمیسیون نه کار کوونکو څخه دی. په حیث ولایتي ترینر د غزنی ولایت او د تیرو انتخاباتو کې مو د کمیسیون سره کار کړی و. د ترینر په صفت باندې څو کسان نور ملګري وو سره هغه مالته مربوط ولایت کې. نو هغه و چې انتخابات تیر شو، بیا وروسته له انتخاباتو مو دلته مرکزي مرکز ته راغلو. دلته د رای شمېرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیره شوه موږ هغه ماشونه وو هغه سفرې مو دلته ولسوالۍ کې مو نورو ولسوالیو ته سفرونه کړي وو. هغه هم پاتې شو او دلته چې مې هغه کار ورسره کړی و یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې. هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي را کړي. نو بنن او سبا مو خطا کوي. بعضې کسانو بیچارګان کې تهدید شو، ګواښونه او د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو، له خپل اصلي ځای چې فرار شو. د هغه باوجود هم هغه پیسې نه دي را کړي او بنن او سبا مو خطا کوي. هغه خپل حقق حقوق هم دي هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي مشترک کړي.
تاسو تر اوسه پورې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پورې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي؟
والله که دوی وایي چې موږ که دغه د یون ډی پي خارجیانو موږ ته پیسې نه دي را کړې، که کله موږ ته پیسې را شي بیا به یې درکړو. او دوی ته مو څو وارې کمیسیون رئیس سره موږ په جریان کې شوي یو او دا رقم پارلمان شکایت او کمیسیون بخش هغه ته ورغلي یو. دغسې نور د دولتي هغه ته ورغلي یو وکیلانو ته بعضې خلکو سره هم لیدلي دي خو هېڅ تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړې.
دا یوازې ستاسې ستونزه ده او که نور کسان هم ورته ستونزه لري؟
نو ټول کسان کوم کسان چې په کمیسیون کې کار کړی دا دي او یا دلته کابل ته راغلي وو په رای شمېرنه د رای شمېرنې پروسه کې کار کړی ده د هغو کسانو د ټولو کسانو همدغه پیسې پاتې دي او پیسې یې تر اوسه پورې نه دي ورکړي.
دغه پیسې په څه اندازه دي او د څومره وخت حقوق دي؟
یاره نو دغه زمونږ خو هلته ولسوالیو کې یو یو سفریه پاته وه هغه ده د تقریبا 50,000 روپۍ او دلته مور سره 500 ورځې کار کړی ده او هغه روژه ټوله هغه روژه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېرو مشکلاتو کې ما هغه روژه دلته تېره کړه او بیا وروسته له روژې نه ولو 50 ورځې که څو 250 ورځې راځي او دوی موږ ته ویلي وو موږ سره یې دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې موږ 2,500 روپۍ درکوو چې دغه خوراک و چې دغه تاسې دغه د حق زامه ټول تاسو ته درکول کېږي. نو هغه 50 ورځې دي که 250 ورځې دي دلته موږ دوی سره حاضري لرو. هغه ټولې پاتې دي بس هر څو نس کېږي تقریبا دغسې هر څومره جوړېږي هغه ټولې پاتې دي وایي هم نه راکړي.
مننه. انشاءالله به چې موږ د مسؤولو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسې د ستونزې د هواري برخه کې څه وایي.
مننه. خدای هم خوشحاله ده. خیر اوسئ.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریک کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل،
کله چې ولسمشریزه ټاکنه په هیواد کې ترسره شوې او د لاخره دوام ځله تاسو په جریان کې تاسو پای ته ورسید، پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ته پای ترسره کړي. زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه ترسره کړه. دغه افراد چې دا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي، دا دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړې ده، اعلان کړې ده چې دوی ته به خپل حق ورکول کېږي. ولې کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبر یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغدې پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پوره شوي دي هغه د ایم ډي پی امس له لارې ترسره کېږي او ډونر یا ملاتړ کوونکي هېوادونه پیسې مستقیمن یو این الیکټ ورکې دي، یا د یو این ډی پی او برخه چې د الیکټ پروژه ده هغې ته ورکې. او دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري کوم سندونه چې پروسس کېږي او دوی ته ورکول کېږي دا پیسې باید بالاخره ورکړل شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو این په مشخص ډول باندې د یو این ډی پی الیکټ سره دا مسله شریک کړې ده، باسي کړې ده، سندونه پروسس شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه افراد او اشخاصو ته کوم چې مستحق دی حق به ورته ورکړي.
بله نور صاحب، دا وعده نشو ورکولای چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړي؟ ښه،
دلته ځینې تخنیکی ستونزې شته. زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په طیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول، په دې کې لږ څه ستونزې موجودې دي. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلی ده، دغه سندونه د سره ارجبي کړي دي او ارجبي کوي او وروسته د هغې څخه څوک چې مستحق دي هغې ته باید ورکړ شي. ځینې افراد او اشخاص په دې کې شته چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال دې شته چې مستحق ونه ګڼل شي، ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شي ول، ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړل شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم. کوټه ازریف
وی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا ود انصاف پلټه کې د دیونې خبرونه شته سی واوري دلا تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو پتلو تلو کې د خبرونه شمیره لزان سره یاداش کوي تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پورې زول مخسراړي کوي سي او خپل سنز را سره شریک کړي 0992293 تر بلې مزاج مل تورمان پلو یو بخون کې خدای سپارم. خاونه ولرای
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیره یې زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپلو معاشونو یا نورو ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نورو ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دوو دوستانو چې د معلولینو د معاشونو په اړه شکایتونه راستولي خبرونه پیلوم په ګډه به وورو.
السلام علیکم سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاستر سلام، زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطانانه د هرات ولایت د پیژرمند ولسوالۍ مایوبه پاتش پته کې ورس کال نو عمر او هغه وخت خپل شمې د لاس ور کړی دا تر هو څه پرې ما نه څه کولای چې یو کار د ما یې ورو ځان سره ونی سبا او د ما یې ورو ما خپل سره اړو په هر ورګال چې ورګم اول دار ته وایي چې دا په قدمه د هغه وخت باندې کې سره کې ته کومه نه ورکو کېږي بیچاره
سلامونه نیکی دل احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما غوري عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي موږ دا د شهیدینو مهیدینو مرستې او روژانه دا د پروسه کال ماښام موږ نه دی اخیستی اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پرې باندې پوره کېږي نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه واله کړي او بله مهمه خبره دا ده روژانه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه هغوی ماشونه اخلي دا مهدین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې رامه غوندې بې واسطي او دا لاس را کوي دوی له رجانې غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي او نخر اباد نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي او زموږ دا ماشونه مونږ ته راکړي نور هم وخت نه نیسم په مخ هم خش احمد شاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې څه را ډېرې چې زه په خپله فامیل لرم دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه څه کولی مزدوري یو ستا نه بل موږ نه څه کولی یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه موږ کور ته څوک لا ور پرېږدم مور پسې را اخېستی یو پلار پسې را اخېستی یو هر چا پسې را اخېستی یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسې زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته مننه کوو سلامت اوسي
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه ذبیح الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم غوښتنه لرم د کار عمر اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معیبینو ماشونه د میدان وردګو په ولایت کښې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي هیله کوم چې دا زموږ معیبینو ته خپل ماشونه پرداخت شي وسلام با احترام
بله زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دي زما یو په نام باندې کومکونه مرسته را ځي هغه دا زموږ په سر باندې نور مشران خوري زما د ورو مقام افسه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمینو پورې ورسوي وسلام د احترام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمه زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تهیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کار ته لري هیله کوم چې دغه کارتون والا ونیسي دستګیرې کړي او چې دا څومره پیسې اخېستي هغه پرې بازګشت کړي افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي دومره پرې انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخېستي دي او په بړستن کښې مړه شوي وي په بړستن کښې نه چا وژلي نه هېڅ شی پرې نه دي شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي د خدای خاطر وکړئ د قرآن خاطر وکړئ د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو مه خورئ نو زما دغه پیشنهاد دی چې محترم رئیس صاحب دې لپاره یو
یو لار اختیار ولا وسنج یو پخپل کار نظارت کی او قبل چاته والے کی نو مامورین جدا کارتون یو نفر تلس کار تر ذکر دی غوی بیا هم دغه سیری نو هله کوم دا پخپل او پخپل دا کارتون والا ځان تر وغوړي او هغه ته رجستر کینو می ولي کی یو کارتون ورکه ولې چې زما شي واغله او چېونه کارونه زاپم کارتون باندې ماښونه اوسی او هغه په بازګشت زما دا پیشنهاد دی نو هله کوم چې بس پیغام مې نشل شي او د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو شوي یو لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش ځنډول شوی. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل شوی. سخت زمې د سخت مشکلاتو سره ټول مرکز ورکوي.
ہلو السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت مرکز سینک اوسیدونکی یم. فیضا ظاهر خو استاذ او صالح همکارانو څخه دا غواړم چې په دغه اکته یو مایدین په ځای سترګو حسیب یم. نور حقوق په زابل ولایت کې نوی راکول شوي دي. نو په دغه اکله زه را تعلیم محمد انور اسحاقی او یا خو کار کوي کارس محمد رسول علی څخه موږ په دغه اکته باندې مطرح کړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوست. ستاسو او د نورو هغو اورېدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولی دي پیغامونه مو خپره کړه. خو موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه ستونزې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزارت سره شریک کړو. خو له ډېرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانېدو چې د هغوی غبرګون واخلو. خو دا ژمنه در سره کوم چې په راتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسؤلین پیدا کړو او ستاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغو نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اورېدونکو پر نور موضوعاتو راسره شریک کړي دي.
هلو السلام علیکم. زه خپل پیغام داله په تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غني څخه زما سلام دې ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک کوم پر د دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دې دغه خلک ټول دغه دغه کې د خپل ځکه دي دا کیسه تر دغه وباسي دا چې د ټول خلک په لخته د دښتو باندې غوږی پرګرځولې د حکومت ځکه د شرایط څخه غوږی پرګرځولې یو ځما د بل ځما په دې ما باندې چې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام
سلام دا غدی وروره سمز ډیر په آزادۍ او دلته تکان دا باندې تیز زه د غوړک د شکارې زکلی څخه فاصله په تماس یم. دا جنگونه دي تکان دي موږ منطقه اگر د کمر بند کړل طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ځغاسته شنو مستوانو نه کاش کی بیا چراتی کورونه چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرې صاحب ته خدمت دا غوښتنه ده چې موږ سره غږ کومه کوسي وروره یا رشوکی یا ټول کې. نو زه د دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې ورونه زموږ سره د همکاري وسي د ملکي غور نه کېږي. نارې و چې غاري کوشتونه مو پاته دي کورونه مو پاته دي د بل په وطن کې پراته یو. نو تاسو هغه زه وروره کښم پاته دي کور مو پاته دي د بل په کلي کې پراته د شورز راځو د شپې ځو. زموږ سره د غټ همکاري وسي وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم پیغام دی.
بلی السلام علیکم. زات اولاد ادم د زابل ولایت او تاسو ته پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم کې ظلم ته چپای تکي شه دی او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت تلت نور مزيره وي.
الو زما سلام نو واوري زما مودمان د باباجي څخه تاسو دا در کوم د غزما کورونا د تغه چارواکو څخه دا تیز ما د کارمان صاحب ته چې نوې راغلي دي د غزما پیغام دی د غزما زموږ خلک خو واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر په ازاګي موږ کوچنیان لویان ګرځه په دغه اختایو په مریضي باندې اختایو موږ کورونا څخه نیولې دي. دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځایو ته د ځانونه جوړي چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي. موږ غواړو چې موږ خپل سرایو ته ولاړ شو. موږ دغه هیله او ارزو ده د غزما پیغام ورسوي چې دوی یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه ووځي. السلام علیکم.
السلام علیکم. بعد السلام از زده زده رادیو ټول کارکوم سلامونه وایم.
سلامو بیا خواته ز روزګان ولایت حوت ولسوال زر تعالی د کلی صدر سره پاړی ککیم پهلوان دا یله لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس ته زموږ په وطن کې دلته داسې حالات دي زموږ په حالات دي نه دي خبر راځي چې زموږ حالات چې وګوري عسکر چې پوستې جوړي د وطن خلک بیا یې په زور وښي وکشي هغه چې دا یوه اوته جوړه کړي دا بله اوته بیا پوسته طالبانو نیولې دي بیا بیا عسکر وښي تکهي نو زما غوښتنه دا ده چې زموږ په حالات دي ځان خبر کړي بیا دې زموږ وطن ته چې راسي په کلو کښې ولویږي په سندخانو کښې دې ګرځي زما دا غوښتنه ده باد سلام او سلام
مننه وروره ستاسو غږ مو واورېدی د ازادي راډیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسؤلینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي راډیو پروګرامونه تعقیب کوئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واورئ چې وایي او دوی خپل دلایل لري یو شمېر نورو دوستانو هم پر نورو موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې د خپرونې په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم
د اولین چې ما دلته یوه خپرونه د کور کلي په هغه کښې واورېدله چې مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویلګر ده او دا ګرد ولس ترېنه په عذاب ده څو پېرې هم دولت ته شکایت وکړ تعویلونه ورکوي خلک په جنګ اچوي قتلونه حتی په ما بیان کښې راغلل او دولت ورسره شریک ده د ورځې 50,000 40,000 10,000 روپۍ پیداګیر ده په دې کښې برخه د حکومت چارواکو ته هم ورکوي او د دولتي له غټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه د هغه تعویض خو په ګرد افغانستان کښې مني کړي بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کښې وسلام د ما دا پیغام ټولو لوړپولو چارواکو ته ووایه السلام علیکم
زما پیغام دا دی دغه باغوالاله چې دي چې ورته چې وایي یو ښه چاکو یا یو ښه شی نه څه در څخه یا پیسې غواړي وایي بوټي یا واښه چا ته نه ورکوي څه ترافیک دی دا ترافیکان مالیدلي دي دغه لیړۍ والا او د دوکاندارانو سه له شیان اخلي وایي دغه شی که راکوي پرېږدو مو که نه نه مو پرېږدو د رشوت خوره دي د باغوانه څه د ترافیکه څه ونیسه د عسکره څه ونیسه بیا زه تر اشرف غني پورې دا ټوله دغه زما خواهش دي زما او د عبدالرحمن دغه خواهش دي چې دغه نور ټولو چارواکو ته دغه زموږ خبره ورسېږي السلام علیکم
السلام علیکم زه د زابل ولایت خاکیابان ولسوالۍ معنه جمهور رئیس اشرف غني څخه دغه غوښتنه ده چې باید خاکیابان ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي ځکه چې په دا څوارلس کاله کښې خاکیابان په ولسوالۍ کښې مې مکتب کلینیک مسړه کښې شوې نه کیسوي وسلام
بلې السلام علیکم زه فرمانله د پکتیکا د ولایت د ترغو د ولسوالۍ زه له اشرف غني او له ډاکتر عبدالله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالۍ کښې چورت نه وایي نه روډ پوخ لري نه مکتبونه لري یو شی نه لري باید چې دوی دا روډ را پوخ کړي کلینیکونه ورې خلاص کړي هېڅ شی نهشته نه کرځي چورت کښې واوو وسلام
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم په ټول مطبوعاتو کښې یوازینی د ازادۍ راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي وزیر شهید معارف نه دی د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل مګر هم د معلومینو حقوق چې د بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي وزیر شهید معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق دي بیا کښې ازادۍ راډیو د ټول معارف هیله مند ده چې دغه مشکل وزیر معارف ته په مخ کښې کېږي رئیس جمهور وزیر معارف کښې مې وعدې چې کړي وو هغه خو یې ور نه کړل مګر همه حقوق د معلومینو تر پښو لاندې دی هیله مند دي چې دا مشکل ورسره حل کړي وو سلام خدای په امان
ستاسو څخه هم مننه چې ازادۍ راډیو ته مو پیغام رسولی دی او موږ به بیا هم تر خپله وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازمه وي ټینګه وساتو تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ سو البته یوه خبره غواړم په تکرار سره ووایم چې دا خپرونه تر ډېره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړېږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادۍ راډیو تر چارواکو ورسوي د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده صفر وسوا ووشت دریچلویشت یوش پیتا او یو نریوالش میره صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com